څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې له ناټو غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت ور وسپاري. طالبان وای د څو هیوادونو له لوري هڅول کیږي چې د سولې خبري پیل کړي.
اوس هم خبري روانې دي. اسلامي امارت تشویشونه لري رفع کېدو هڅه کوي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاښ کوو، په طالبان ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې سولې وکړي.
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي، خو په نګرهار کې اوس
کلمې چې ډالې خلاصې کړي تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبایو شکایت
پټاټیا په خوا په نیم سل یو سه بدبا ساو کړل.
د دې نور موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د زابل د ولایت شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزي آسیا کې د مطبوعاتو ازادي په شا تللې. بشپړ خبرونه. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د والدي دفتر په ودانۍ کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د زابل امنیه قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه یولس نیمې بجې د زابل د والی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو.
نن پر یولس نیم بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامي جلسه درلودله. ټول مسؤلین راغلو، حاضر شولو. کله چې پنځه دقیقې تیرې سولې په دغه کې په چت کې دغه ماینونه چې تاسو وینئ دا ځای پر ځای شوي وو. یو ماین انفجار وکړ چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي په کښې کې زخمي دی.
د سمیمی په وینا حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي سمیمی دغه راز وویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای خیو پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیکا کې د 203 تندر قولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال ګجرخان امان وایي په 1155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستانه په قاچاقي توګه راوړل شوي وو د دې ولایت په تربې ولسوالۍ کې نیول شوي دي.
په دې باندې د پاکستان مارک دی. د دې نه دښمن غواړي چې افغانستان نور ولایتونو ته ټول افغانستان ته دلته انتقال کړي.
د ښاغلي امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازه یې زیاته ده کار اخیستل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دغې ډلې مشر چې منګل نومېږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لیست له مخې آزاد شوی و. د ملي امنیت ادارې نه دي ویلي چې دغه ډله یې کله نیولې، خو ویلي دي چې دې ډلې پلان درلود په تالوخان ښار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړي چې هدف ته تر رسېدو وړاندې ونیول شول. د دغې ډلې سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه نن یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه ده. د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل 20 چې نن د وروستی ضرب الاجل ټاکلی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بې ساري ډول پراخ کړی دی. روسیې داسې مهال له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیري ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې چې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې وروستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بیرحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 150 ځای ته رالوېدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو دغه راز د کووېډ-19 ناروغۍ په اړه د دقیقو شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځه اروپا او مرکزي آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووېډ-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او و دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان بنیادي تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي راډیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د بشري سرچینو او خې حکومتولۍ په یو اونۍ دیونیزي پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل که چېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه و هم نور هغه ودانۍ چې په هغې کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کېږي هغه باید ورانه کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم عامه ځایونه یا هغه ځایونه چې د خلکو لپاره جوړ شوي یا د خلکو هغه اسانتیاوې چې رامنځته کېږي دا نه ورانه وي بلکې دا یې پروپاګنډا وبلله. ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه ادارې هم رد کړي چې ګنې رئیس جمهور ویلي چې دوی شاوخوا یو میلیارد ډالر ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په جواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادي تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوخت دي او کچيري اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته ګټه واخلي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د دې ډلې د قانې کولو لپاره ل خپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تېر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي امارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24 وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډېږي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هېواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلي قریشي رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپله پرېکړه کوي خو دوی به یې وهڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تېره تېروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو یې وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحې ملي شورا ته، احزابو ته ټول ته پیشنهاد دی چې په یو واحد طرحه توافق وکړي، د یو واحد یو متحد طرح سره لاړ شي ترکیې ته. همدارنګه چې ټیم دی مذاکره کننده هم چې ده په ګډه یو توافق ته ورسېږي، یو څوک معرفي کوي ولو که د دې تعداد څلور قسمي خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړ وي باور وکړي چې موږ یو کامیابي بری ته رسېږي.
د دې وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالې یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون.
په راتلونکو ورځو کې به موږ د ملي مصالحې د عالي شورا رهبري کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې دغه اداره تمه لري چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسؤلیتونه دوی ته وروسپارل شي. د دغه ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کومه ستونزه رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او ویاسلنه هوایی خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناتو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلن په لیک کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته په اشاره سره ویلي دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابره توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره لګڼو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د پخواني ننګونو او د تیری منفي تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول ارګان په حیث دغه اداره د مسولیتونو منلو ته په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حامد کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلند د ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 10 میلیونو ډالرو په لګښت یوه پروژه پلي سوې وه چې له مخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکي روزنه ورکول کېده، خو وروسته له ارزونې روزل سویو کسانو دا مسولیت ترسره نه شو کړای او دا پروژه ناکامه شوه. د دغې ادارې ویاند داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول 2% د افغان دولت پلاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا ویروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په 24 ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې د هرې الوتنې به افغان دولت 250 ډالر اخیستل، خو د ده په خبره دا مهال د افغانستان د فضایي حریم نه په 24 ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم 250 ډالر اخیستل کېږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال عواید کم سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
په خوست کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکې لخوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکوي. دوی په خلکو هم شغ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپله ونډه ادا کړي. نور حل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پر مختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنه لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قرآن عظیم الشان د آیتونو په رڼا کې، د نبی علیه السلام د حدیثو ارشاداتو په رڼا کې، زه دومره ویلی شم چې الله تعالی چې فتقوا الله د اعلان وویریږئ و اصلحوا ذات بینکم، په خپل منځ کې صلح وکړئ. نو صلح الهی امر او د ژوند د بهترین اړتیاو د وجې نه دی. نو موږ په ولسمشر غږ کوو، په طالبانو ورونو غږ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسته پکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبر ازادي او بودی بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم. که موږ ښه سړکونه، ښه بندونه، پلچکونه او ښه اقتصاد، ښه پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیا باوري هم له ښکېرو خواوو د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امن، هسې یوې خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دواړو خواوو غږ کوو چې د جنګ و جګړه بس کې او خپلې وینې تویونې بس کې او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې پلې کړې او دا داسې پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته په درد خوري. یعنې که موږ نه وو هم موږ نسلونه به یې دېنه استفاده کوي.
پخواني جهادي قومندان خانوري وویل نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوښتل.
جنگ باید نره بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباه شول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تږي شول. جنگ کې ته ووند افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ تروري بندونه ته جوړوي، لیارې جوړوي، سرکونه جوړوي، وطن ښکلی کوي، ګلون کوي، ځنه خلک ګلونو کوږي پړمه خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیزې مرستیالې زینب افغان خبرې وکړې او ولسونه یې د نظام نه کلک ملاتړ ته راوبلل. او ویې ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا به وایي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف او خپله چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړئ. او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه درسره کاندیدېږم. نو ولی بیا ترې ویر او ډار لرې. دغه سې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، ازادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستې ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیراګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ. ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې دی د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روژې له را رسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دې چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلي دي او یا بې ځایه شوي دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخته کړي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي، چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړې دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه شوی. نوموړی وایي له یوې خوا جګړو ځپلی بېکاره دي او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانو خود سي حالات خراب کړی دي زمرده مرو غدنی شول سوالی سماجه راغلی دجی زار راغلی دجی زار راغلی شاش شي قیمت کې پټاټي په خوا په نیم سل یوسه بدبس او کړل نه نه غول خوځ دروژې شپاس پر مسلمان ضرورت تلری وړي دا سي چار شي شار دا پټاټي نه چار شي قیمت بيخي وسه قیمت دغه تل ورڅ چې بيخي سړی ونه خو دا خو دې خلک څه چې د سار ماشام دن لري په دې وس نه رسیدي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکدارانو دغه سم دا غشتنه ده چې دا بروژې میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي قدرت الله چې د موسی کلاه ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دي هغه من په اویا اوس په نوي افغاني په سل افغاني دي بینډې دغه څه ګران دي، غوړي دغه څه ګران دي، ټول د حکومت باید سب څه ګرځې سوالې باید وګرځي چې ورو دا شغل څه ګران څه د خوارو غریب خلک څه کوچ کور دي در بدر د خالصتر نه غریبستر د خوار ګراني جوړ شوی ده د یو چارې سره.
عام خلک یو شمیر سوداګر او دوکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي تر څو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوزله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي. د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي.
اوس هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یوه ځانګړې مرکه لرو.
خپل نوم دې راته ووایه. ډېره مننه. زما نوم محمود خان منندوی دی.
څه کار کوي؟
زه خپل په کندهار کې شخصي کاروبار لرم.
د کار تر څنګ مو علاقمندي د چی سره ده؟ مثلا په خاص ډول په لوبو کې؟
بالکل. انسانان حتما داسې شته چې د بېلابېلو شیانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه یې پیدا کېږي. زه خپله په لوبو کې د فوټبال سره علاقه لرم او خپله هم فوټبال کوم.
مخکې کلونو کې به کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژه ماتو وروسته لوبې کېدلې او په ولایتي کچه به ټورنمنټونه جوړېدل. سږ کال څرنګه د فوټبال لوبې شته؟
بالکل. تېر کلونه په کندهار کې د تر وروسته به د فوټبال لوبې ترسره کېدلې، یا به د لیګ په شکل وي، یا به په ګروپي شکل وي. سږ کال هم همداسې پلان شوی دی او د روژې هغه د لومړۍ شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبې تر پیل شوي دي چې هره شپه تقریبا څلور لوبې ترسره کېږي. دغه لوبو کې ډېری ځوانان دي د لوبو کولو لپاره راځي او نور ځوانان بیا د دغه لوبو د لیدو لپاره احمدشاهي لوبغالي ته راځي.
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم شته. تاسو کله لیدلی وي خلک د کومې لوبې ډېر علاقمند دي؟
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبت تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته شوی دی. مخکې ته په کندهار کې فوټبال ډېر مینوال درلودل، طرفداران یې درلودل، امر ځینو مشکلاتو په خاطر دغه مینوال دوی په ډېر اسانۍ سره لاس ورکړل. اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بلې هر لوبې او تر بل هر ورزش هم مینوال ډېر لري او هم طرفداران ډېر لري. که وګورو موږ په وروستیو څو ورځو کې په کندهار کې یوه لوبه ترسره شوله چې هغه کې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم راغلي وه. یعنی په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته دومره مینوال نه وه راغلي لکه دغې لوبې ته چې راغلي وه. نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډېر مینوال لري.
څه علت دی چې فوټبال خپل مینوال د لاسه ورکړي؟
ځینې مسایل داسې وو چې هغه باندې خلک نباور سول، ځوانان خپل باور د لاسه ورکړي. هغه مشکلات اوس هم شته چې یا هم د ټرنران د روزونکو د خوا څخه یا د کپتانان د خوا څخه ځینې لوبغاړو ته مشکلات جوړېدل چې اوس هم دغه مشکلات شته او لا هم نه دي حل شوي. دغه لاملونه دي چې مینوال یې خواتوري کړي دي او ځوانان د فوټبال څخه خواتوري کېږي، مخه کوي نور لوبو ته چې ښه مثال یې کرکټ دی.
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغییر راولي، البته منفي تغییر، په نه خبره باندې جنجال کوي.
روژه نه یوازې دا چې موږ خوله وتړو او یا هم سترګې د نور څه نارواو شیانو څخه وساتو. مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې، غوږونه مو باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو، او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانانو ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري، او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمې لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل ولی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه یو لسنیمه بجې د زابل ولی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوي وو. د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوي خبر پڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپه کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلې چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې کړي کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قریزه دوای کریم یعقوب وتوانید چې په یو سات او دیار لستقو کې 20 کیلومتر لار ووهي. نوموړی جاتوی د غسیالی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوی وی چې د 24 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی مشر وای چې راشد ارمان د هند آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل پر روانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 45 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کې خود. په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سجدلو سره یوازې 143 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دلی کیپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې